برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده.
قبل که در سهر لس بجه سوی السلام علیکم در زدی رادیو دیوی بلی خبرونی هر کلایی در توایم پدی خبرونی که تر دیر در سندور و میلمانه پروگرام آورده لیسی خو پسر که خبری برخه حمله رو در سول پا پروسی که در طول مطرح سیاسی سیرو در رول پر ادا کول و در ارگ در تینگار پا عربه و راپور و آوری نو راپورونه هم ستخو تر هر سدم خبر در افغانستان و نره مهم خبرونه و آوری. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه خبرې کړې دي. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې څلور افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله وشته ده. او د لبنان د حزب الله مشر وایي ډله یې په لبنان کې د یوه داسې دولت د جوړېدو ملاتړ کوي چې وکولی سي د دې بحران ځپلي هیواد اقتصادي وضعیت ښه او لوی اصلاحات راولي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه خبرې کړې دي. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. محمد حنیف اتمر او ژان یو لودریان تیر ماشام تلفون خبرې وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد نن سهار ازادي رادیو ته وویل
وزیر امور خارجه فرانسه از حمایت های
د فرانسه د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې پروسې او مذاکراتو په برخه کې د خپل هیواد ملاتړ په اړه داد ورکړ.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په ویلمی کې په افغانستان کې د اوربند او د دې هیواد د دیموکراتیکو لاسترلونو پر ټینګښت ملاتړ شوه. فرانسې په ورستیو کې د افغان حکومت لخوا د یو شمېر طالب بندیانو پر خوشی کولو مخالفت شوه او غوښتي و چې هغه بندیان باید خوشی نسی چې د پاریس په خبره د فرانسوي وګړو په وژنه کې لاس لري. د سولې او یووالي لپاره د افغانستان پاکستان د عمل د پلان د څارنې دوهمه کلنۍ غونډه نن په کابل کې جوړیږي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو په جلا جلا اعلامیو کې د غونډې ته له خپل چمتووالي خبر ورکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د مرستیال وزیرانو په سطحه په دې غونډه کې به د امنیت او سولې په برخه کې موجودو ګډو ننګونو ته د حل لارو په اړه بحث وسي. افغان او پاکستاني چارواکي به دوشنبه په پنځو ډلګیو کې له ترهګرۍ سره په مبارزې اقتصادي او امنیتي همکاریو والی سیاسی همکاری او د افغان سولې په تړاو په همکاری بحث وکړي. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې څلور افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله وشته. د پکتیا د والی ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل چې افغان سرتیرو ته تیر شپه دغه مرګ ژوبله هغه مال واوښته چې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ په ډاګ پر پوسته برید وکړ.
د څو ساعتونو جګړې وروسته په دې برید کې متاسفانه دوا پاتون کول کې یو سرحدي پولیس شهیدان شوی او یو بل پاتون کول کې زخمی شوی دی.
وسلواله طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. څومره ژغله ازادي راډیووري د لبنان د حزب الله مشر حسن نصر الله وایي ډله یې په لبنان کې د یو داسې دولت د جوړېدو ملاتړ کوي چې وکولی سي د دې بحران ځپلي هیواد اقتصادي وضعیت ښه او لوی اصلاحات راولي. نصر الله پرون وویل چې په لبنان کې د یو نوي سیاسي قرارداد په اړه د فرانسې له وړاندیز سره موافق دی، خو په دې شرط چې د لبنان ټول اړخونه پکې شامل وي. د حزب الله د مشر دا څرګندونې یوه ورځ وروسته لاغه کېږي چې د لبنان بیلابیلې پارلماني ډلې نن د یوې غونډې په ترڅ کې نوی صدر اعظم ټاکي او هم ټاکل شوی چې د فرانسې ولس مشر ایمانوئل ماکرون نن ناوخته د لبنان پلازمینه بیروت ته سفر وکړي. دا د شاوخوا یوې میاشتې په موده کې لبنان ته د ولس مشر ماکرون دوهم سفر دی. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ستر سلاکار جارید کوشنر د اسرائیل او متحده عربی اماراتو ترمنځ د سولې وروستی تړون یو تاریخي بریا بلل ده. کوشنر پرون په اسرائیل کې له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدنې پر مهال دغه تړون په اړه خبرې وکړې. اسرائیل او متحده عربی اماراتو د اگست په 14مه د سولې تړون لاسلیک کړ چې له مخې د دواړو هیوادونو ډیپلوماتیکې اړیکې پیل شوي او په سوداګرۍ او تګ راتګ کې یو بل ته ژمنې ورکړل شوې دي. د امریکا د ولسمشر ستر سلاکار پرون وویل چې وس نور عربی هیوادونو ته هم د ورته اقدام موقع برابر شوی ده. تم ده نن له اسرائیل څخه متحده عربی اماراتو ته لمړنی سوداګریزه الوتنه تر سره شي. او جنت اسپر به لمړنی تور پوسته امریکایي شذوي چې راتلونکي کال ته به فضا ته ولېږل سي. د خبره ناسا یا د امریکا د فضایي چلن ملي ادارې داونی اعلان کړی ده. نه تلويشت کلنه جنت اسپر به د 2021 کال د یو شپږمیاشتنی ماموریت په مخه د امریکا فضایي مرکز ته ولاړ سي. فضا ته د میرمن جنت لمړنی سفر داسې وخت کېږي چې د تازه د فضایي انجینرۍ په برخه کې خپل دکتورا اخیستې ده. د خبرونو پای زموږه خلاصه دی. رادیو اوري دوستانو تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په ژوندۍ بڼه د انټرنیټ د انټرنیټ اسانتیا لري. د ازادي رادیو پر ویب سایت هم واوري. پته مو ده azadiradio.com یا azadiradio.org. ورزو خبري برخې ته ورپسې د سندرو ملمانه پروګرام لرو. ارګوي تملري چې د سولې په پروسه کې پیژندل سوي تاریخ خپل رول ادا کړي. د خبره د ولسمشر مرستيال ویان د واخان مینپال ورسته ترغه ازادي رادیو ته وکړي چې په خواني ولسمشر حامد کرزي او د جمعیت ګوند مشر صلاح الدین ربانی د ملي مصالحه په شورا کې خپل غړیتوب نه دی منلی. حکومت د شمې پارس د عبدالله په مشرۍ د ملي مصالحه د عالی شورا د غړي نوملړ اعلان کړ. صفی الله استانکزی په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د ځینو مطرحو سیاسي څیرو لخوا د ملي مصالحه د عالی شورا د غړیتوب تر نه منلو وروسته ارګ هیله ښودلې چې دغه څیرې د سولې په پروسه کې خپل رول ترسره کړي. د ولسمشر اشرف غنی مرستيال ویاند د واخان مینپال یک شنبه نا وخته ازادي راډیو ته وویل
سولې او ملي پروسه ده. په دې پروسه کې هر سیاسي شخصیت د افغانستان هر پیژندل سوی بنفوذ څیره او هر افغان خپل رول لري. ولسمشر د دې رول ته په کتو باندې دوی ګمارلې دي او زموږ تمام امداد شي دوی د سولې په برخه کې خپل رول ادا کړي.
مینپال وروسته تر هغه دغه څرګندونې وکړي چې یک شنبه پخواني ولسمشر حامد کرزي د ملي مصالحه په عالي شورا کې خپل غړیتوب رات کړ. کرزي په خپل فیسبوک او ټویټر په دې اړه په بیانونو کې ویلي چې دا د سولې لپاره هڅه د افغانستان د ټولو خلکو ملي هڅه بولي او په دې برخه کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي خو په هیڅ حکومتي تشکیل کې برخه نه اخلي. تر حامد کرزي وروسته د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني هم چې د ملي مصالحه عالی شورا په اعلان شویو شپږ څلوېښتو غړیو کې شامل دی خپل شمولیت رد کړ. ښاغلي رباني په یو فیسبوکي پوسټ کې لیکلي چې جمعیت ګوند آن خپل مشر د سولې په لار کې قرباني کړ او چمتو دی چې په دې برخه کې هر ډول قرباني ورکړي خو له دې چې مشوره ورسره نه ده شوې د ملي مصالحه په شورا کې ونډه نه اخلي. د ملي مصالحه د عالی شورا د غړیو د نوملړ په اړه تر ټولو وروستی خبرګون بیګا د مالی د پخواني وزیر او په پاکستان کې د افغانستان د پخواني سفیر حضرت عمر زاخیل والو هغه انتقاد کړی چې سوله که د سولې په نوم د غنایمو ویش. د عمر زاخیل وال دا ټویټ چې ځینې نور مسایل له هغې ډلې په څو دندو د یو شخص په ګمارنې انتقاد پکې شوی د پخواني ولسمشر حامد کرزي له ټویټر بیا خپور شوی. ارګ په دې اړه رسمان څه نه دي ویلي خو عارف سمیم چې د چارو ادارې یو سلاکار دی او پخوا د ولسمشر مرسیال ویاند هم وو په ټویټر لیکلي حکومت د کال 400 میلیونه افغانۍ پخواني ولسمشر حامد کرزي ته ورکوي او په تر ټولو خوندي کور کې اوسي. نو د په خبره آیا اوس یو وخت نه دی چې له دې امتیازاتو تیر شي؟ د ملي مصالحه د عالی شورا د غړیو نوملړ په اړه دا تازه خبرګونونه داسې وخت رامنځته شوي چې حکومت په دې وروستیو ورځو کې څو واره ویلي روانه اونۍ بین الافغاني خبرې کوي. طالبانو په دې ټینګار کړی چې حکومت باید لمړی د دوی پاتې 360 بندیان خوشی کړي او بیا بین الافغاني خبرو ته ورسره کینی.
ورزو کندوستا د کندوز یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخیستی دی او روان وضعیت دوی اندېښمن کړی دی. دوی خبرداری ورکوي که چیرې حکومت د دې ولایت امنیتي وضعیت ته پام ونه کړي شاید د کندوز امنیتي وضعیت لا خراب سي او د خلکو ژوند به له ستونزو سره نور هم مخامخ سي. اجمل آریان له سیمې څخه راپور راکوي.
کندز د افغانستان په شمال ختیځ ځون کې د هیواد له ناامنو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې تل د طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې شاهد وي. له دوه اونیو وړاندې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د ښار په نږدې څنډو او دغه شان په خان آباد او امام صاحب ولسوالیو کې د دولتي ځواکونو پر وړاندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی او له امله یې څه باندې شپږ زره کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي. 50 کلنه زرغونه چې د کندز ښار لودینو څخه بې ځایه شوې وایي تر اوسه پورې ورسره مرسته نه ده شوې.
موږ لودینو یو راغلي دا دوه شپې شو دلته پراته یې وږې تږي ماشومان راسره دي موږ سره کومک نه دی شوی. طالبانو په ځاینه کور هم طالبانو په لاس دی.
بس بیبي هم د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه شوې ده. دغه 10 کلنه مېرمن له خپلو ماشومانو سره د کندز ښار په یو ښوونځي کې اوسېږي.
رودینو نه راغلی نه دخوا روزاری کورونه هم ټول بمباري دي طالبانو نه ډک دي او نه دخوا روزار پراته یي دولت زموږ به احساس نه کوي څوک یې نه کوي نه هلته پراته یي د خدای دي ته نه اوبه شته نه ډوډۍ شته نه کومک
شته بل خو په کندوز کې یو شمېر مدني فعالان د مرکزي حکومت نه پاملرنه او دغه شان د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د کندوز پوله درلودل له هغو عواملو څخه بولي چې په کې وسله والو طالبانو ته د فعالیت زمینه برابره شوې. په کندوز کې مدني فعال ذبیح الله مجیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مخالفین زیات تلاش میکنند که ولسوالی ما وسب که جنگ ایران داره او را در اختیار خود داشته باشند که تهدید بکنند شیرخان بندر.
مخالفین هڅه کوي چې د امام صاحب ولسوالی ونیسي څو شیرخان بندر وګواښي. دغه سړک چې د قلعهزال ولسوالۍ د مزار شریف له کلدار ولسوالۍ سره نښلوي او په دې سیمه کې غواړي چې تاجکستان وګواښي. که چیرې حکومت په وخت سره توجه ونه کړي نو ښایي د کندوز یو شمېر ولسوالۍ سقوط وکړي. نو له دې ځایه نه یوازې افغانستان بلکه همسایه هیوادونو ته هم گواخ متوجه کیږي. د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی هم د دې ولایت روان وضعیت د اندېښنې وړ بولی.
ما نگران هستیم، مردم کندوز نگران هست. ما بارها تقاضا کردیم از حکومت مرکزی و اداره محلی که باید
موږ اندېښمن یو. د کندوز خلک اندېښمن دي. موږ تل غوښتنه کړې چې د کندوز امنیتي کمربند ته باید توجه وشي تر څو خلک خوندي ژوند وکړي. بیا هم له چارواکو غوښتنه کوو چې امنیت ته توجه وکړي تر څو د تیرو کلونو ناورین بیا ځلې تکرار نشي. موږ د امنیت غوښتونکي یو. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې په تېرې یوې اونۍ کې د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې وسله والو طالبانو ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده. د کندوز د والي وان عصمت الله مرادي په دې اړه وویل
کندوز ولایت یو ستراتیژیک مهم ولایت دی او خلفین هم هڅه کوي چې په دلته خپل پلول کې لاندې ساحه زیاته کړي او دلته د دوی اقتصادي دوی ستراتیژیکې ګټې نورو ولایتونو په پرتله زیاتې دي. د دوی پلانونه خلاصه شوي دي او نتوانېدل چې خپل اهداف ترلاسه کړي ځکه چې دلته قوای په ډېر لوړ مورال سره چمتووالی لري او د خاورې د دفاع په خاطر باندې دوی په سکرنو کې میشته.
کندوزیانو دوه ځله د وسله والو طالبانو په لاس د کندوز ښار سقوط تجربه کړی. دوی له حکومت څخه غواړي چې د ژمي له رارسېدو مخکې په سیمه کې امنیت تامین کړي تر څو بې ځایه شوې کورنۍ بیرته خپلو مینو ته ستنې شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو ته ماښام تر 8 بجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د اف ام پر 15 څپه په ټول هیواد کې صاف او وځي اوریدلی سي. او که د انټرنیټ اسانتیا هم لري نو د ازادي راډیو خبرونه په ژوندۍ بڼه پر ویب سایټ مو هم اوریدلی سي او خبرونه او راپورونه او تحلیلونه مو لستلی سي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. د کابل شپ اورس پانو د افغانستان پر ویلا پهلو مسایلو باندې مقاله او تبصره خبرې کړې دي. غټ کې بیا له اکرام الله اکرام څخه وورو.
هشت صوب ورسپانی د سولې پروسې نه باید سیاسي شي په عنوان خپل سرلیکنه خبره کړې او لیکلې دي. پرون د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی د ملي روغې جوړې شورا غړیتوب رد کړ. ترخوای د ګلبدین حکمتیار او صلاح الدین ربانی لخوا هم ورته د ریزونه څرګند شوې دي. د ورسپانې له قوله لدی داسې ښکاري چې په افغانستان کې د سولې بهیر ډیر پیچلی، اوږد او له ستونزو ډک دی. ورسپانه زیاتوي که څه هم خلیلزاد غواړي د سولې بهیر ملي کړي خو ښکاري چې لا هم ناکام دی او د ناکامۍ ستر علت یې په کابل کې د جمهوریت په حوزه کې د حکومت او ګوندونو ترمنځ کړکیچ دی. د سرمقالې لیکوال لیکي خو له دې ټولو ورآخوا اساسي خبره دا ده چې افغانان سوله غواړي. دوی جګړې ستړي کړي، دوه نسله یې زاړه کړل او هره ورځ ترې قرباني اخلي. په سرمقاله کې زیاته شوې دا روښانه ده چې نه حکومت او نه هم ګوندونه کولی شي په یوازې ځان سوله راولي. له همدې کبله نه باید د سولې دا طلایي فرصت له لاسه ووځي. ورسپانې ګلبدین حکمتیار او صلاح الدین رباني ته په اشاري لیکي افغانان هیڅکله د اویایمې لسیزې کورنۍ جګړې چې د همدې ګوندونو لخوا پر خلکو تحمیل شوي له یاده نه باسي او نه هم دوی کولی شي چې د خلکو له ذهنیت یې لرې کړي. ورسپانه په آخر کې وړاندیز کوي چې خدا د سولې لپاره د یوې ملي اړتیا په توګه کار وشي او دا پروسه نه باید د سیاسي او شخصي ګټو قرباني شي. ملي ارمان ورسپانې هم همدا مسله راخیستي او لیکلي دي د سولې پروسه قصدن ثبوتش کیږي. د سرمقالې لیکوال لیکلي د یو شمیر سیاسینو له لوري د روغې جوړې په عالي شورا کې د غړیتوب له ردېدلو ښکاري چې لا هم په کور دننه د سولې په موضوع کې اجماع نه ده موجوده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي په دې حساس پړاو کې باید هڅه وشي چې د سولې ملي اجماع رامنځته شي ځکه د سرمقالې د لیکوال په باور که داسې ونه شي د بین الافغاني خبرو په وړاندې او بیا د خنډونو د جوړېدو امکان زیات دی. ورسپانې لیکلي او په دې صورت کې بیا ولستا زیان رسیږي. او انیس دولتي ورسپانې بیا پر خلکو غکړي چې د افغانستان له سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي. د دې ورسپانې په سر